افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. بیا مو هم سهار نیکمرغه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 8 په لنډه خبري برخه کې راپورونه خبرو او ری چې پیران کې د افغانانو په ګډون بیا ځینی کسان اعدام شوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه وچنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې کابل د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کابل تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکي سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورس سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. اخو روس په لور رسنوي راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خاورې کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل شوي. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې سرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي شو. د پوځ یو چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخې الوتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د حشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوري ټاکل شوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجلا بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل شوی وو. میرمن نجلا هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړای شوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یو کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلس ورزو د راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. له دې سره په ایران کې د سږکال له پیله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایراني پولیسو لخوا د 15 تنکی افغان ځوان د شکنجې ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سفیب الله ستانکزین اوري.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي که نړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسېدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هره ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر یې نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هره ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
زندان باشه.
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دوی وروستیو کې زیاتې شوي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډیرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواک یم، دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپې وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپې ودرول شي.
ایراني چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجې او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. زینو کسانو راته بیا په خپلو سیمو کې د ښځو د ناوړه ژوند کیسې کړي دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو، تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړئ. زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجزه د پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم. نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی، الان دوی درې ورځې کېږي دغه ټلیفون د زنګ وهلو یا د واټساپ مصرف نسم پوره کولای. کور بچان هر سره پسې دي. نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کېږم، وینم زړه مې درد کوي، خو څه نسم کولای. لاسرسی مې یوې خواته نه کېږي. نو زه د یو شی پوره پوره څلوېش کلن پنځه څلوېش کلن انقلاب سه تجربې ما حاصلې کړې دي، او د جهان د پاره، د فواید د پاره، د انسانیت د شو اړیکو او د شو تجارتي هر شنیکو انساني اخلاقو د پاره یو ډېره شم مبارزه شروع کړې ده. نو ځکه چې افغانان ډېر کوشت کور کړېدلی ولس دی او دغه کومې ډلې چې پر موږ تپل کېږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي، ځکه چې احمد ولاړ شي محمود راشي، محمود ولاړ شي احمد راشي، نو په دې کې اوس د ولس ته د پای ټکی کښېږدي. نو زموږ یوه ناخواله ده، نه یوه د ښځو ده، نه یوه د انسانیت ده، نه یوه د اخلاقو ده. څوک رالی هغه په سل کاله مړېږي، نه چې مور شي او مور سوی لانه یې خواهشات یې اوږده شي چې هغه خواهشات پر کوي بیا بل حکومت راشي. نو ولس د دې څلوېښتو کالو څخه کړېدلی پاتې دی.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده هلمند ولایت مرجی میں اړیکه نیولې زخمر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی یو، ته نه مېس کیږې موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول اور کتوں کو ہم کرام تھا پہلے ہل سے جوڑا روغ بیاس زما داد انجن دا مکتب یا پہنزی پر برابر بنگے دا نظارہ و خبر پر بن کے دا پیغام دے کچیر دی حقیقت سر غواڑی چې د ښځو مکتبونه ایلاسی او دوی پهنتونو ته پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړې کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل چې شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتې وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو، تاسو ټول ته سلامونه، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې د ډېر تکلیفونه دي. خلک بېروزګاره دي، کله چې مونږ خواته دي، کله بارډر وخت دي، بېخي ډېر بېروزګاره دي. د غټو مچانو چې اوړي وراوړي دي لپاره مشکل دي، د لې خواري هم ډېر ولاړ دي. ولې سپین بولک منډیان ته چې کوم مال راځي، اول خو کراچۍ لار باندې د افغانستان ترانزیت پر هغه لار باندې نه راځي. د افغانستان ترانزیت چې دی هغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي، بیا افغانستان ته پر نیمروز پر ایرات و د پارا پر مرز باندې راځي. نو بارډر ته چې کوم مالونه راځي، د بارډر منډیانې ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي، ګراکان نه راځي. دروازه بند ده، د دروازې چې بند ده سر دې خلاصولو، ګراکان دا خواسته نه راځي، د پاکستان نه خواسته نه، د افغانستان نه خواسته، د خواري سته. خلک د ډېر بد بېروزګاری سره مخامخ دي. مسله دې خیر پیش کړه، زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د یو مکتب استاد یم، او د لس کسو مکتب یوازې خپل په سر باندې اداره کوم، او په دې خاطر چې د نه استادان د شتون د وجې څخه چې استادان نور نه پیدا کېږي، اویا کس شاګردان لرم، نرغه درو نوې کس په دې کې شلدنې دویشتنې نجونې دي، هغه تقریبا ورځ ټوټه درو نوې کس کې د دې ټول اداره په غاړه لرم، او په دې خاطر چې شاګردان رسنه دا زما په ژوند کې تر ګردو ډېر سخته شپه او ډېر یو نادر صحنه ده، ځکه په دې باندې چې دې ټولو ته هر څه جوړول، هر څه هما کول، هم د استاد دنده سرته رسول، هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول، دا تعجبه خبره ما لپاره سوله.
السلام علیکم. آشتی خان خپلواک یم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور موږ دې واشر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو، کله یار نه یې، کله چا یار چې کار نه کوي، کله خبرې بندې بندې کوي. تا زموږ غوښتنې در مسلمانو پورې ورسېږي ورور موږ، ډېر ډېر به سره د ژوند سره د ضرورت دی، د خلکو سره لمبرونه د دغه دي، د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي. خو یوه خبره مو د ضرورت دي، یو ساعت مو سره ضرور نه یي چې یوه لار کار هم نشي کولی. موږ دغه غواړو ورور چې دا زموږ په ساحه کې دغه دی، دی سنگ نمائندگی چدا وکا شبکی دی دا نو کې پر ژوند را سید کې کار وکي ورور اگر سره کار نس کول ډیر مجور سره ته ضرور دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کاران سلام او کیلې احترامات قبول کی. زما دا هیله ده د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ برګل بازار ته د افغان بیسیم یوه خاده منظور شوې ده برګل بازار سره. نو ډېر وخت کېږي دا منظور شوې ده او دلته نه راوړل کېږي او دلته انټرنیټونه ډېر کمزوري دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ یم او مری صاحب میم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي. ډېر په داسې توګه مثلا د ښځې ته د غلام په سترګه ګوري. دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځې ته. ښځې ته ډېر داسې د غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځې ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنې غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته چې مال د زما غږ واستوي تر ځای. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډېر زیاتی کېږي. ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نشته، قانون نشته، څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځې سره هر کم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي. ظلم ورسره کوي، ډوډۍ نه ورکوي، هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته، څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسي، حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی، هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورده وه د څوارلس کالو نجلۍ وه، د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند داسې انسان د ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي او پسه یو داسې خرڅېږي. د ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکړي او حکومت امنی مالانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته، یوازې یو دانه د شخمتي انسټیټیوټ په نامه ده. همدغه بنسټګری هم د هلمند ده. نو دی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډېر زیات پیس اخلي. تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده. همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې هم زی نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي. نو دا ډېر زیات پیس ته د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولس لپاره. نو دی د هیله لري چې دی باید زده کړی وکړي په خصوصي برخه کې. نو دغه پیس دی لپاره ډېر زیات. نو زما د هیله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي، ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظره اوسیدونکي نه سي کولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سمستر محصل یم. همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده. نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي. نو زما دا هیله ده چې باید د دولت ودیته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام د زما نظر ده. دا پر ما باندې راغلي دي. دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دوی را بدرګه سي، تر څو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، تر څو لا هم نور محصلین ورجذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمت وکړي د تعلیم په برخه کې. ځکه که چیرې پیس را کمیږي د دوی د محصلینو تعداد هم زیاتیږي او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمت چې د لا هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو که چیرې همدغه پیس همدغسې ډېر اخیستل کېږي، د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ فیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي دی یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څانګې نه لري. هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصلین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څانګه نه لري.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه چې په خپلو سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښیو، په دې هیله چې دغه ستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 45 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه، ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کا کون کو اوریدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روز ما یو ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر لیکه وسلیم. زمرږ دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی داس نه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا ته دا اوسه پرې نه در کسوي دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څه خي خماخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما چوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تره لا بل ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانی لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0-0-3-1-0-0-9-3 یه واری بیا 0-0-3-1-0-0-9-3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو، که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0-15-3-6-4-4 له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0-0-2-2-0-0-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ازادي راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو او همکارانو سلامونه ومنئ، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته. په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا اجازه روي یا دی خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د فرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4219 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0006 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4219. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3928. یعنی 0001 4219 همدارنګه 0006 3928. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 59 99 1522. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله پامان.